دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
قدرمن اوریدونکو زه شافیه سردارم پامکړی د دې سات خبرونه ته د جنوري 4 د پوهنی نړیوال ورځ ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تنبایوا د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د طالبانو چارواکي باید د ثانوي دورې د نجونو او ښځو پر زده کړو لګېدلې بندیز ختم کړي او پرېږدي چې ټول نجونې ښوونځي ته ولاړې سي د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما د جنوري 4 په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي افغانانو ته دا ورځ خوښونکې ورځ ده په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا اوتنبایوا له قوله ویل سوي هیڅ هیواد د خپل نفوس د نیمایي برخې په بیا واکه کولو پرمختګ نه دی کړی واکمن چارواکي باید په تعلیم بندیزونه لیرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو چارواکو د 2020 کال راهیسې د ښځو او نجونو پر ډیرو بنیادي حقوقو او ازادیو بندیزونه لګولي دي طالبانو د خپل رهبر هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو لپاره د نړیوالې جنایي محکمې حکم د سیاسي انګیزې له مخې دوه ګونی چلن بللی دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 4 اعلامیه خبره کړې د طالبانو په دې مشرانو یې د نړیوالې جنایي محکمې تورونه بې بنسټه بللی دی نړیوالې جنایي محکمې پرون د طالبانو د رهبر هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې رئیس عبدالحکیم حقانی دا حکم اعلان کړ او د بشري حقوقو مدافعانو یې ملاتړ کړی دی د دې محکمې چارنوال کریم خان د حکم د اعلانولو په وخت کې وویل د طالبانو دغه مشران د بشریت خلاف جنایتونو او جنسیتي تبعیض کې لاس لري خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوري د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا وایي رسنۍ دې له اصولو سره سم د ټولنې د پرمختګ لپاره خپرونې وکړي نوموړي دغه څرګندونې د جنوري 4 د وزارتونو او خپلواکو ادارو خبریالانو او د رسنیو له مسؤلانو سره په غونډه کې کړي دي د بیان د ازادۍ کور د قوس په میاشت کې ویلي وه په تیرو 3 کې له 300 څخه ډېر مطبوعاتي مرکزونه تړل سوي او په سلو کې نیوي ښځینه خبریالانې بېکاره سوي دي طالبانو د رسنیو لپاره یې وشت سخت محدودیتونه وضع کړي دي خو طالبان وایي مطبوعات د اسلامي شریعت او افغاني اصولو مطابق آزادانه فعالیت لري د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ګنداپور وایي له افغانستان سره د ستونزو ختمولو لپاره پراتلونکو 2 کې کابل ته د قبایلي مشرانو یو جرګه او یو هیئت استوي د خبر تفصیل تاسو پام راګرسو
شاغلی ګنداپور ویلي دی چې له افغانستان سره د پاکستان د فدرال حکومت خبرو نتیجه نه دا ورکړې څرنګه چې ستونزې یوازې د خبرو لارې حل کیږي نو یو جرګه استوي علی امین ګنداپور د خیبر پښتونخوا په جنوبی ښار ډیرای اسماعیل خان کې خبريالانو ته وویل چې په ایالتي پلاوي کې به د ټولو قبیلو مشران وي نو موړي هله سرګنده کړې ده چې د افغانستان لورې به د دوی لجرګې سره همکاري وکړي دا دریم ځل دی چې ګنداپور له افغانستان سره د خبرو پیلولو ژغ کوي د علی امین ګنداپور دغه سرګندونې چې له افغانستان سره به خبرې کوي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف پر فدراسیون مخامخ برید بللی دی
د برتانی حکومت په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو د پاکولو له پروګرام سره 3 او 6500 ډالره مرسته وکړه د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې اعلامیه کې ویلي د هلو ټرس موسې دا تمویل به د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د شنډولو او پاکولو له پروګرام سره مرسته وکړي د اعلامیې له مخې له دې سره به د هلو ټرس موسا وکړی سي چې د 2024 کال د مارچ تر میاشتې پورې ماین پاکۍ ته دوام ورکړي خبرونو ته دوام ورکوه. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلی د افغان مجرمانو د ایستلو لپاره راغنده هڅه کوي. فایزر دا خبره پرون په برلین کې خبری غونډې ته وکړه. فایزر دا خبره هغه وخت وکړه چې یو ورځ مخکې داسې رپورټونه خپاره شول چې مخکې یو افغان مهاجر یو 2 کلن ماشوم په چاقو وهلې دی او ماشوم مړ شوی دی. بریدګر 2 کاله مخکې د بلغاریې څخه جرمني ته تللی و. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د اروپا د پناه غوښتنې په سیستم د ډبلین په سیستم اعتراض وکړ او د پناه غوښتونکي دوسیه باید په هغه هیواد کې بررسی سي چې اول وار هلته ورغلی وي. فایزر وویل د ډبلین سیستم نور کار نه کوي. د رپورټونو په اساس زرګونه پناه غوښتونکي چې د ختیځې اروپا په ځینو هیوادونو کې ثبت دي مګر جرمني ته تللي او هلته یې پناه غوښتې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ویلي چې د اندام د ښکلا د افغان لوبغاړي علي رضا اساحي له کورنۍ سره مرسته کوي. علي رضا اساحي چې 2 وارې نړیوالې قهرمانۍ ګټلې د جنوري په 23مه په کابل کې د مړینې وجه د زړه سکته شدل شوې. په خواله رسنیو کې د هغه د کورنۍ د لاسرونې لپاره ګڼ پیغامونه خپره شوي دي. راشد خان پر خپل فیسبوک پاڼه د خواشنی ترڅنګ ویلي چې په خپل هم د اساحي له کورنۍ سره تر خپل وسې مرسته کوي او له نورو هم غواړي چې همکاري ونسپموي. خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو دا هم د دې خبرونه مهم رپورټونه. متحده ایالاتو ته د مهاجرینو د تاک د پروګرام ځنډېدو په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وروستی اجرایوي فرمان په پاکستان کې مشت هغه افغانان اندېښمن کړي دي چې امریکا ته د مهاجرت بیلابیل کیسونه لري. یو شمیر دغه کډوال وایي اندېښمن دي او خپل راتلونکي تیاره ویني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په 44,000 افغانانو کې 25,000 یوازې د امریکا کې سونه لري او خپلو پروازونو ته په تمه دي. نور حال د اسلام آباد څخه زموږ د همکاري مسکا صافی پرپورټ کې واوري.
د افغان کورنۍ چې د 3 کلونو تیرېدو سره یې د امریکا پیون کیس ورستی پړاو ته رسیدلی وایي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورستی فرمان یې لسترګو خوب تختولی دی.
یک نوانگرانی را برای ما و فامیلای ما و تمام مهاجرین که چه زندگی میکنه بار آورده. اما تقریبا در حدود خودم شخصا که فامیلم در حدود 70 میشه که اصلا خواب چشم ما پریده. آینده تاریک، نداشتن اقتصاد خوب، مشکلات امنیتی، تهدیدهای امنیتی، گیر گرفت پلیس و نتانستن به طرف افغانستان، چون جان خودم فامیلم در خطر است. ما به اساس تهدیدهای امنیتی است افغانستان آمدیم به طرف کشور سومی.
دا یوازې یو کورنۍ نه ده بلکې په سرګونو نور چې د P1 P2 او SIV یا ځانګړو ویزو کې سونه لري هم خوښینې دي.
د پاکستان روان وضعیت په کتلو افغان کډوال وایي یو خوا امنیتي او اقتصادي ستونزې دي، نو بل خوا دا ډول فرمانونه د دوی پر روحیې خورا منفي اغېز کوي.
افغان کډوال وایي په دې سره به په راتلونکي کې په پاکستان کې د نورو محدودیتونو سره مخ شي.
از اول جنوری آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان شروع شد. هر روز ما شاهد هستم، هر روز ما میبینیم که مهاجرین با وجود از اینکه یا ویزای قانونی دارن در اسلام آباد هستن آزار و اذیت میشن. او زمانی بود که البته مهاجرین یک نوع امیدواری داشتن که حتما آمریکا از ما حمایت میکنه، با پاکستان البته یک تعامل می داشته باشه تا اینکه مهاجرین مورد آزار و اذیت قرار نگیرن. اما متاسفانه در وضعیتی که ترامپ فعلا با این فرمانش وضعیتی که سارا به تعلق برده، مهاجرین در پاکستان بخوایم نخوایم مورد آزار و اذیت بیشتر قرار میگیرن.
ما کیس P1 دارم و مدت بیشتر از 30 ماه میشه که من در پاکستان زندگی میکنم و متاسفانه که پاکستان وضعیت خوب نداریم، از لحاظ منابع اقتصادی نداریم، مشکل ویزا هست، تمدید ویزا بسیار مشکل است برای ما. این مشکلات باعث شده که مثلا روحی خوش بودن در زندگی ما از دست بدیم.
افغان کډوال وایی لده وروست هم معلومه نده چه برخلیک به یه چه وی.
تا جایی که کیس ما از خودم مثلا کیس ما P2 است، مرحله تا مدیکل خلاص کرده، منتظر هستیم که از ما اسناد درخواست شد و آماده پرواز شیم، ولی متاسفانه با قوانین نوی که اینا چیز کردن دولت امریکا اعلان کرده به یک حالت مبهم، یک حالت قرار گرفتیم و نمیفهمیم که فردا چی میشه. این انتظار میتونه بعد از سه ماه شاید یک استثناء قائل شدن بر افغان و شاید هم مثل بعضی کشورهای دیگه که بر 90 روز به تعلیق در آورده بودن شاید ادامه پیدا کند.
د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایوي فرمان لمخې د جنوري او ویشتمې نیټې څخه امریکا ته د مهاجرت پروګرام ځنډول کیږي. د دې فرمان لمخې د امریکا د کورنی امنیت او بهرنیو چارو وزارتونو ته دنده سپارل شوي څو په نوي ورځو کې راپور جوړ او دا بیان کړي چې آیا دا پروګرام د امریکا د ملي ګټو سره برابر دی که نه. مسکا ساپی، امریکا غږ، اسلام آباد.
انتظار پایته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پس لور سبب و اوش به تشانل که اوریده لیشه لملتیامو ده تل پشان مننه.
در من اوریدن که ده جمهوری دانالد ترامپ ده اعلان ورسته چه امریکا با دروختیا نریوال سازمان WHO چخه ووزه. متحده ایالات غواره ده ملگور ملتونو نورو ادارو تا هم معلم رستی کمی کری. نور جزیات
د بشری مرستو د یوې لوی ډلې مشر ویلي چې د نوي ورځو لپاره د بهرنیو مرستو د بندیدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اجرایوي فرمان به پر افغانستان تباه کوونکې پایلې ولري. ولسمشر ترامپ د خپل کار په لومړۍ ورځ یو لړ اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې په هغه کې د بهرنیو پرمختیایي مرستو ځنډیدل هم شامل دي، څو د ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ مطابق د دغو مرستو اغیزمنتیا له سره وارزول شي. په دې لړ کې د امریکا ولسمشر حکم کړی چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان سره د واشنگتن مرستې هم بندې شي. د فرمان وسعت لا څرګند نه ده او دا هم معلومه نه ده چې آیا په دې کې د افغانستان سره بشري مرستې شاملې دي یا نه. افغانستان کې بشري مرستې د غیر دولتي مؤسساتو او د ډبلیو ایچ او په شمول د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا خلکو ته رسول کیږي. د ناروی د کډوالو شورا مشر یان اګلند چې کابل ته په سفر تللی و د رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د امریکا د ولسمشر دغې پریکړې په کابل کې مرستندویه ادارې د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ کړي دي.
په کابل او نورو هیوادونو کې چې مرستې ترلاسه کوئ خبر دا دی چې د نوي ورځو لپاره به ټولې مرستې وځنډیږي او نوې مرستې به ورنه کړای شي او نوې بودیجه به انتقال نشي. دا به په افغانستان کې د مرستو په عملیاتي بهیر چې له پخوانه ټکنی شوی په بېوزلو او زیان منونکو نجونو، ښځو او ملکیانو سمدستي تباه کوونکې پایلې ولري.
په افغانستان کې 3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري خو مرستې ټکنۍ دي، ځکه چې بسمنه ورکوونکي د نړیوالو بحرانونو سره مخ دي او ډیپلوماتان پر ښځو او نجونو د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو څخه اندېښمن دي. د طالبانو تر واکمنېدو او د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان باندې پرمختیایي بودیجه چې د نظام د ملا تیر ګڼل کیږي بنده شوه. د رویټرز خبری آژانس تیر کال خبر ورکړی و چې غیر دولتي مؤسساتو د دغې تشې په ډکولو کې لویه ونډه درلوده. د امریکا ولسمشر د دوشنبه په ورځ د خپلې لوړې تر مراسمو یو ورځ مخکې ویلي و چې د افغانستان سره به مرستې هغه وخت دوام مومي چې طالبان په دغه هیواد کې د امریکا نه پاتې شوي وسلې او مهمات چې میلیاردونه ډالر ارزښت لري واشنگتن ته وسپاري.
بدمرغه افغاني افغانانو د دې مرستې نه ګټه نه اخلي. یو غټه مافیا جوړ شوی دی چې د بېوزلي او د افغانانو د تشې وجې افغانانو پاتخه تجارت کوي په میلیونونو ډالره. افغانستان کې راغلی دی او راځي، اما له بده مرغه سوسنت د دې ډالر چې د افغانستان واقعي بېوزلو وروسته ورسېږي نورو د دې نهادونه بنسټونه انجوګانو او مقاماتو په منځ ویشل کېږي.
د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي چې افغانستان ته د خپل څلورو سفرونو په ترڅ کې د طالب مشرانو سره د خځو د تعلیم موضوع راپورته کړي. د ویلي چې په خپل وروستي سفر کې هم دغه مسله را یاد کړي او د طالبانو د حکومت نه غوښتي چې د خځو اونجونو پر مخ دي د خونځو او پانتونونو دروازې خلاص کړي.
طالبانو د لمرنۍ خونځو پرته په خځو او اونجونو تعلیم بند کړی دی. دا هغه مسأله ده چې زه مستقیم د طالبانو د رهبرۍ سره مطرح کوم. اوس او د څلورم ځل لپاره بیا هم وایم چې دا د افغانستان لپاره، د افغانستان د پرمختیا لپاره او د افغانستان د ښځو لپاره تباه کوونکی ده. تاسو نشئ کولای چې د افغانستان نیمایي نفوس د تعلیم نه بې برخې کړئ.
طالبانو د 2022 کال را په دې خو په غیر دولتي مؤسساتو کې د ښځو په کار او فعالیت بندیز لګولای دی. د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي چې لدې بندیز سره سره دوی خپل چارو ته دوام ورکوي، خو د بودیجې نشتون د خزینه او نارینه مرسته رسونکو دندې له خطر سره مخامخ کړي دي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو نوماندی استازی چې د ولسمشر ټرمپ لخوا دغه چوکۍ ته معرف شوی، د سې شنبه په ورځ د سنا مجلس په استماعي غونډه کې د ګڼو پښتنو سره مخ شوه. د استازو مجلس جمهور غشتون کې غړي وایي چې میرمن سیټ فانک په ملګرو ملتونو کې د ټرمپ د اجنډا د وادې لپاره چې په هر څه کې لومړی امریکا ده کار وکړي. پاموکړي په دې اړه د کاترین جیپسن د رپورت پښتو ژباړه ده.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کانګرس یو غړي الیس سټیفانک په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه نومولې ده. میرمن سټیفانک د سه شنبه په ورځ ویلي چې د ملګرو ملتونو سره باید حساب کتاب وشي.
ملګرو ملتونو خپل اصلي ماموریت سرته نه دی رسولای او موږ باید د خوالي تقاضا ولرو. زه د ولسمشر ټرمپ د هغه لیدلوري سره موافقه یم چې وایي په ملګرو ملتونو کې د قوي امریکا للارې اصلاحات راوستلی شي، سوله د قوت للارې ټینګېدای شي او دغه سازمان بیرته خپل اصلي ماموریت ته وګرځوي چې هغه په ټوله نړۍ کې سولې
میرمن سټیفانک په 2014 کال کې کانګرس ته راغله او د استازو په مجلس کې څلورمه مخکښه وکیله ده. جمهور غوښتنې سناتورانو وایي چې د سټیفانک په هیته په کتو هغه کولی شي په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ښه استازیتوب وکړي.
اکثره موږ چې ملګرو ملتونو ته ګورو، دغه سازمان د دې لپاره دی چې د سولې، ازادۍ او انساني وقار ارزښتونو ته وده ورکړي. موږ دغه ډول امریکایي ارزښتونه
میرمن سټیفانک سناتورانو ته ویلي چې د سفارت په وخت کې به په کانګرس کې د خپلو تجربو نه ګټه پورته کړي.
متحده ایالات د ملګرو ملتونو لوی ملاتړی دی. زمونږ د مالی پیسې باید په هغو بنسټونو ونه لګول شي چې د امریکایي ګټو سره په تضاد کې دي، یا د یهودانو سره په کرکې، درغلیو، فساد او ترهګرۍ ولګول شي. مونږ باید په هغو پروګرامونو پیسې ولګوو چې زمونږ ملي امنیت پیاوړی کوي او یا د ملګرو ملتونو د پروګرامونو د اغیزمنتوب سره مرسته کوي.
د میرمن سټیفانک له دې نظر سره د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مخکښ غړی جمبرش موافق دی.
زه په دې باور یم چې د ملګرو ملتونو د ټولو ادارو ارزونه منطقي ده چې معلومه شي هغه څه چې دوی یې سرته رسي امریکا ته مستقیمه ګټه رسي او تر هغو ورسره حساب وکړو چې ځواب کاملا مثبت وي.
د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق د سه شنبه په ورځ په دې اړه تبصره کړې ده.
متحده ایالات د ملګرو ملتونو د عادي بودیجې نه 1.5 میلیارد ډالر پوره وړی دی. یو اشار 15 میلیارد د دی بودیجی سربیره د 16 ساتي د ماموریت د بودیجی او د محاکمو د بودیجی نه هم باقی ده. په دې دریو برخو کې ټول دوی 2.8 میلیارد ډالر باقی دي.
د چارو یو شنن کې امریکا غاکته ویلی چې د امریکا لپاره به سخت وي چې د ملګرو ملتونو اتیا کلنه اداره بدل کړي.
په ځنو کوچنیو ادارو کې موږ د ملګرو ملتونو لویه بسپنه ورکوونکي یو، نو د دې امکان شته دی چې له دې اړخه یو څه وکړو. معمولا موږ توانیدلی یو چې د کوچنیو لارو چارو نه د بنیادي بدلونونو لپاره کار واخلو.
دیموکراتان بیا د سټیفانک لتیرو کرونونه اندیښمن دي.
تاسو ملګرو ملتونو ته او د دې سازمان نورو تخصصي ادارو ته د بودجې د نه ورکولو لپاره رایه ورکړه. یقینا زه موافقه یم چې ملګري ملتونه یوه کامله اداره نه ده. همدغه اداره بیا د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو د زیاتولو وسیله ده. د متحده ایالاتو عدم تعامل هغه څه دي چې زموږ دښمنان په خاص ډول روسیه او چین غواړي.
کله چې اعتماد رای وګټینو آل استفانک به د امریکا د متحده ایالاتونو دوه دیرشم استازي وي چې په ملګرو ملتونو کې د واشنگټن استازي توپ کوي. د کاترین جابسن راپور، سمی الله جلازی، د امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 209.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
او د خوست په ولایت کې د زندانیانو د پاره د حرفوي زده کړو لړۍ پیل شوې ده. نور حال د شمس آریان پرپورت کووري.
د خوست په دې مرکزی زندان کې شپې تو تنو زندانیانو ته د برقي انجنیری زده کړو لړۍ پیل شو. د خوست میخانیکي زده کړو انسټیټیوټ مسؤلین وایي چې د حرفوي زده کړو دا لړۍ بشپړ مې چې دوام وکړي چې موخه یې د زندانیانو مسلکي کول او تر ازادۍ وروسته په کار بوختېدل دي.
د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې د حرفوي زده کړو کورسونه د محبسینو لپاره تیاریږي. چې نن ورځ الحمدلله د خوست ولایت کې د محبسینو لپاره دوه ټولګي فعال شول چې په دې کې بشپړ تنه لپاره زده کړې کوي او دا پروسه شپږ میاشتې نه ده. تاسو وینئ چې دلته بعضې موږ کوم هغه چې روړي دي مواد روړي دي چې په هغه کې بغه دي برقي جاروګانې دي بخارۍ دي ایرکنډیشن دي د جمو مشینونه دي هغه شیان چې په ورځني ژوند کې غیر استفاده کیږي. دلته تو موږ عملا خیو کله چې دغه هغه چې دي محبسین چې کله کور ته خوشی کیږي خلاصیږي دی به ان شاء الله یو مسلکي انجینر وي.
بل خو د خوست مرکزی محبس زندانیان د اړوند موسسو له هڅو د مننې ترڅنګ هیله لري چې تر خوشی کېدو وروسته به د دې مسلک په مرسته خپلې کورنۍ ته حلال نفقه برابر کړي.
موږ ډېر خوشاله یو چې یو مسلکی کس له محبس څخه موږ چې کله فارغېږي یو مسلکی کس رانه جوړیږي او د ټولنې لپاره خدمت کوو. نو په انده کې موږ خپلې کورنۍ ته هم مثبت ځواب ویلی شو تر څو کورنۍ ته حلال نفقه د همدې حرفوي زده کړو له لارې موږ خپله حاصله کوو. دته مننه کولی دوی نام چې موږ ته یې دا سلداره برابره کړه.
که څه هم اوس مهال په دې حرفوي زده کړو کې یوازې د برقي انجینرۍ برخه فعاله ده، خو یو شمیر زندانیان غوښتنه کوي چې د برقي انجینرۍ تر څنګ دوی ته د نجاري او نورو مسلکونو د زده کړو زمینه هم برابر سي.
موږ ته ډېره ګټوره ده چې دلته کار کوو د برقي هغه ده او موسسات دلته موږ چې هم نه اوس دا کار چې زده کوو بودی اوازو د خپل کار به کوو په کار به مخرو کورته بللو نه پکا ګټو د دې لپاره ډېره ښه ده که موږ دلته تاسو باندې کو نه چې اوس هېڅ مدانه لري. چې وازو دم کار ته نه مغازه دې موسسې نه ډېر ډېر مننه کوم چې دا راغلم موږ دلته کار واخین بده به خپل کار کو کوته بند لول نه پکا پ ګټو ته نه دا غو چې مقصد نه جری روشي مو په لو کور روشي مسر تو روشي یار چې روشي دلته به ډېر هغه کو کنه شار کور یار نو پر یو مقصد هغه مسلک دا کی
اوس په هاند خوست په مرکزی زندان کې ټول 978 زندانیان دي چې له جملې شلتنی میرمن دي د ولایتي چارواکو په خبره چې د حرفوي زده کړو دا لړۍ به په راتلونکي کې تر ټولو زندانیانو هم ورسیږي. شمساریان، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوی سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، دنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لندو سپو 2014.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پا لندو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز او ریدلی شی.
د بچه خان خونځو کې په پښتو ژبه تدریس کیږي او زده کوونکو ته د پښتنو کلتور، تاریخ او ادب په اړه پوهاوی ورکول کیږي. د دې ترڅنګ په دې خونځو کې زده کوونکي په سیمه کې په مروجو کسبونو کې هم روزل کیږي. د یادو خونځو د مسؤلینو په وینا د دوی د شبکې په ټولو خونځو کې د ادارې ترڅنګ په هر خونځي کې د سیمې له رضاکارو جوړه یوه جرګهګۍ د خونځي د کارونو د ښه مدیریت لپاره هم موجوده وي.
په دې کې موږ ته د خپلې ژبې او د خپلې خاورې تاریخ او زموږ چې څومره اتلان دي د هغوی په باره کې ښودنه کیږي، لکه خوشحال خان، غنی خان، بادشاه خان، رحمان بابا، حمزه بابا او پیرو خان. دا زموږ قومي او تاریخي اتلان دي. څومره چې پښتون قوم زوړ دی، هغوی هومره پښتو ژبه زړه ده. د دې نه علاوه موږ ته لاسي هنرونه هم ښودل کیږي، لکه جامې جوړول، د تارونو نه سیزونه جوړول، په جامو ګلونه کول، د وړۍ نه سیزونه جوړول. د دې نه علاوه موږ ته پینټینګ، سکیچنګ، د پښتو ادب، کیسې، داستان، ټپه، سندرې او متلونه هم ښودل کیږي.
دا مهال په پښتونخوا او بلوچستان کې د باچا خان د خونځو د شبکې 14 خونځي فعالیت کوي. په دې خونځو کې اتې لیسې او شپږ منځني خونځي دي.
باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن په دې وخت کې 14 سکولونه چلی، په کومو کې چې دوه په بلوچستان کې دي او دا پاتې 2 سکولونه چې دا په خبر پښتونخوا کې دي. په دې سکولونو کې سره پاسه 3000 ماشومان تعلیم کوي او په دې سکولونو کې، په دې 14 سکولونو کې بیا زمونږ 1.5 استادان چې دي هغه د تعلیم او تدریس فرایض سرته رسوي.
د بچا خان په خونځو کې بې وزله پښتنو زده کوونکو ته په ویړیا ډول د زده کړو فرصت ورکول کیږي.
زه په بچا خان سکول کې مفت او معیاري تعلیم حاصلوم. زه یو غریب کورنۍ سره تعلق لرم. زما مور پلار هیڅ قسمه وسط نه لرلو چې په ما باندې معیاري تعلیم وکړي.
د بچا خان خونځو کې زده کوونکو ته د زغم او یو بل منلو د کلتور روزنه ورکول کیږي. یاد خونځي د تدریسي مواد او چاپیریال له اړخه د پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو له نورو خونځو سره توپیر لري.
موږ د دوی په ذهنونو کې دا سوالونه ږدو چې تاسو چې کور ته ولاړ سئ، تاسو د کورونا یو ټپه زده کوئ، یو شعر زده کوئ، پخوانۍ کیسې زده کوئ، متل زده کوئ، هونګۍ زده کوئ. د دې چې کوم دی، دوی له خپلو پلرو څخه دا پوښتنه کوي، د مور پلار نه. او بل چې کوم دی، موږ پښتو بطور نصاب ورشیو موږ دې د پاره مضمون ټاکلې دي نو پښتو چې کوم دی هغه کم از کم د پنځم نه بیا تر اخري صنف پورې دوی پښتو لولې هم او لیک هم کوي لیک دو دیم زده کوي.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.